یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته موزه نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریج په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم دوه میاشتې پاتې دي. یو شمېر سیاسي ګوندونو نن د انتخاباتو په پروسه کې د اصلاحاتو لپاره په کابل کې مظاهرې پیل کړې. پر دې سربېره دغه راز د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې او په دې هېواد کې د ایران د پوځي نفوذ د پراخوالي په اړه هم اورئ. ځینې نور موضوعات مو هم راغونډ کړي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مراد دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو پلویانو د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په خاطر مظاهره کړې ده. د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په پلیخومري ښار کې له دینی عالمانو سره غونډه لري او د عراق صدر اعظم واشنگتن ته به یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران له لګول شویو بندیزونو د بغداد د معافولو په اړه خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو او پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو په عکس العمل کې نن مظاهرې پیل کړې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي دا مظاهرې د کابل ښار په 500 برخو کې پیل شوې دي. دا ګوندونه چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په سر کې دي وایي تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې انتخاباتي نظام بدل نشي او ټاکنې په بایومیټریک سیستم ونشي. دا ګوندونه وایي 15 سیاسي ډلې دي او نن شاوخوا 3000 غړو پلویانو مظاهرې پیل کړې دي. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ټاکنو ته کمې ورځې پاتې دي او په دومره کم وخت کې د سیاسي ګوندونو د غوښتنو عملي کول ممکن نه دي. مظاهره کوونکي او د احزاب او استازي خبرداري ورکوي چې که غوښتنې ونه منل شي نو په ټول هیواد کې به سرتاسري مظاهرې پیل کړي. د سولې ورسي حرکت نن د بغلان په پلیخومري ښار کې له دینی عالمانو سره غونډه کوي. دا خبره د دې حرکت وایي بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وکړه.
نن د خیره لسګونه دینی عالمان راغونډيږي. هغوی سره پر لار غږیږي چې سوله د اسلام له نظره، سوله د ټولنې له نظره، سوله زموږ لپاره څونه ګټوره ده او تر څنګ دا چې هغوی به جګړې د شکیل اړخونو څخه وغواړي چې نور جګړه به په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
د دې په خبره د سولې ولسی حرکت غړي به په دوه ورځو کې له بغلان نه بلخ ته خپل سفر پیل کړي او له افغان حکومت او د دولت له وسلوالو مخالفانو به وغواړي چې سوله وکړي. د سولې ولسی حرکت غړو له کمکي اختر مخکې د مې په 12مه له هلمند د کابل ته پیاده مزل پیل کړ چې له نږدې 40 ورځو وروسته کابل ته ورسېدل. دوی د حرکت هدف په هیواد کې د سولې او د جګړې د ښکېلو خو ترمنځ د اوربند ټینګښت بلل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنن ماسپخین 2 بجې له آیرلند سره دوهمه یو رسنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د آیرلند په قربتوب په بلفاست ښار کې پیلېږي. اوس وخت افغانستان او آیرلند په یو رسنۍ لوبه کې په مساوي اندازې یو بل مات کړي او کنن لوبه افغانستان وګټي نو یوازې دا چې یو لوبه به مخکې شي بلکې د اوسنی روان ټورنمنت اتلولي به هم خپل کړي. افغانستان د دریو یو رسنۍ لوبه لومړی اوله ګټلې ده. آیرلند او افغانستان تر یو ورځنۍ لوبه مخکې 20 اوریزی لوبه هم وکړي چې دواړه افغانستان وګټلې. د عراق صدر اعظم وایي واشنگتن ته به یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران له لګول شویو بندیزونو د بغداد د معافولو په اړه خبرې وکړي. حیدر علي عبادی پرون ویل امریکا ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي او د دوی پلاوی به د همدغو غوښتنو په چوکاټ کې له متحده ایالاتو سره مذاکرات وکړي. نوموړي وویل د عراق اقتصاد د فارس خلیج له هیوادونو سره نږدې اړیکه لري چې په ځانګړي ډول د انرژۍ په برخه کې. د عراق صدر اعظم وایي امریکایي لوري ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي چې د عراق په کومو برخو کې اړتیا لري چې د هغه په خبره په هغه کې د ایران طبیعي ګاز، سوداګري او د ایران د برېښنا سکتور شامل دي. د امریکا ولسمشر په 13 مې میاشت کې له ایران سره د نړیوالې ټولنې له اټومي موافقې ووت او واشنگتن په روانه اگست میاشت کې پر تهران بیا بندیزونه ولګول. په دمشق کې د ایران پوځي آتشې ویلي له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرائیل له وار وار غوښتنو سره سره به ایرانی پوځیان په سوریه کې پاتې وي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس په سوریه کې د ایران پوځي آتشې ډګر جنرال عبدالقاسم ویل چې په سوریه کې د ایران د پوځي سلاحکارانو حضور د دمشق او تهران د یوې پوځي موافقې برخه ده چې دفاع وزیرانو تیره اونۍ لاسلیک کړې ده. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ډله د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي، وسلې ورکوي او زرګونه وسلوالې هم سوریې ته استولې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن تیره اونۍ یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې خپل ټول پوځیان له سوریې وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران باندې اقتصادي بندیزونه له سره پیل کړي چې د سوریې او یمن په جګړو کې د ایران په ښکېلتیا پورې هم تړاو لري. او د بشري حقونو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د چچن مشر رمضان قدیروف ګواښونکې څرګندونې وغندي. د سه شنبې په ورځ د بشري حقونو د سار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او د لومړۍ کرښې په نوم د بشري حقونو مدافع ډلې په یو ګډ پروګرام کې غوښتنه وکړه چې باید قدیروف ته اجازه ورنکړل شي چې فعالان او د بشري حقونو مدافعین د هغوی د کورنیو او خپلوانو په شمول تعدید کړي. د اګست میاشتې په شلمه نیټه یو چچن ځوان د دې جمهوریت د پولیسو پر چارواکو برید وکړ چې پکې یو کس وژل شو، درې نور ټپیان شو. د چچن مشر له دې پیښې وروسته ویل چې د دې بریدګر د کورنۍ غړو خپلوانو ته به هم سزا ورکړي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم دوه میاشتې پاتې دي، یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو په پروسه کې د اصلاحاتو لپاره نن په کابل کې پراخې مظاهرې پیل کړې.
که چېرته حکومت د احزابو غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوه، نو هغه د مشکل به حل وي. که نه موږ به د انتخاباتو تر ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو.
دغه ګوندونه وایي تر هغې چې د بایومیتریک له لارې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي، خپل اعتراضونه به جاري وساتي. په دې اړه د انتخاباتو د څار د یوه بنسټ له مشر سره هم غږیږو. د سولې د ولسي حرکت غړي شمالي ولایتونو ته د لارې په اوږدو کې له ځینو ستونزو سره هم مخ کېږي.
شپږ تنه ملګري مو ناروغان شوي وو، هغوی مو په دوشي ولسوالۍ کې روغتون ته ورسوله، یوه ورځ هلته بستر وه.
د دې حرکت له ویان سره مو خبرې کړې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز اورئ چې د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودي او په دې هېواد کې د ایران د پوځي نفوذ د پراخوالي په اړه په وروستیو کې بیا شکونه زیات شوي دي، اندېښنې زیاتې شوي. د ازادي راډیو لپاره یو استودیو د غرمنۍ خبري مجلې ته موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې نن په کابل کې لویو ګوندونو پراخې مظاهرې پیل کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم دوه میاشتې پاتې دي. راتلونکې میاشت د تلې په 28مه به دغه انتخابات ترسره کیږي. دغه سیاسي ګوندونه وایي تر هغې چې د بایومیتریک له لارې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي، خپل اعتراضونه به جاري وساتي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رایه ورکوونکو لپاره د پاڼو ډیزاین بشپړ کړی او دغه رای پاڼې به هم په نږدې راتلونکي کې په یوه بهرني هیواد کې چاپ کړي. د نننیو پراخو مظاهرو په اړه د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس هم د شیبه د کابل له سټډیو سره وصل دی. پردیس، مظاهرې له کوم ځایه پیل شوي او کومو څومره ګوندونو پکې ګډون کړی دی؟
مننه نوري صاحب. سلام تاسو اوریدونکو ته. مظاهرې د افغانستان د لویو ګوندونو البته چې پراس کې د حزب اسلامي جمعیت اسلامي د وحدت اسلامي او نور د دوی په خپل خبره چې 15 دیرش ګوندونه له دوی سره یو ځای شوی دي دوی نن مظاهره پیل کړي او دغه مظاهره د کابل په 15 نقطو کې 15 سیمو کې دوی هم زمان خپل مظاهره پیل کړي وي چې زه د البته د بنائی په سیمه کې چې کوم اعتراض دوی درلود هغه سیمه ته ورغلی او ما له دوی سره می خبري وکړي په هغه ځای کې د دوی شمیر چې سلګونو تنو ته رسید شوارې دا ورکو چې اوسنۍ حکومت البته وبخې اوسنۍ پارلمان قانوني نه دی او کراتلونکي پارلمان هم په همدا شکل یعنی د تقلب لارې دوی په خبره انتخابات تر سره کیږي نو دوی دغه مسله هیڅ صورتي اجازه نه ورکوي او ترڅو چې د بایومټریک لارې د انتخاباتو د تر سره کېدو ډاډ نه وي ترلاسه کړي خپل اعتراضونه به دوام ورکوي او د افغانستان نور ولایت طبي غزوي مال دغه مزایرود له تنظیمون کی سره خبرې وکړي خاله په دې برخه کې د خاغلی صافي خبرې لاوریدونکو سره واورو
او راتلونکي ګورو کچې ته حکومت د احزاب غوښتنو ته توجه وکول او بل اخره پام وکاو نو هغه مشکل به حل وي کني موږ به انتخاباته تورز پورې ولاغین او ورسته به هم خپل مدني حرکتونو د غسمه لوی مظاهرو ته ادامه ورکو دغه پیلیز د مظاهره د راتلونکي کې به شاید دغه د مظاهره چانو شمیر لسګو نظر تر رسیدو په لسګو نظر خلک به مظاهره تر ادانګي
د مظاهره یو تنظیمونکی فیض الله صافی وو نوري صاحب دوی همداراز تر ډیره پورې انتقاد حکومت او مشخصتوګه جمهوریت ریاست تراجی وای چې له دوی سره ژمنې کیږي اما په عمل کې هغه څه چې ورته ویل کیږي تر اوسه پورې عملی اقدامات نه دي شوي همداراز له دوه غډونوالو سره مې خبرې وکړې دوی ویل چې البته مختلف ګوندونو پورې تړاو درلود دوی ویل چې کچیرته مظاهره البته دوی غوښتنې نه منل کیږي نو په هیڅ وجه دوی اجازه نه ورکوي چې داسې انتخابات دوی په خبره چې غلط تقلب ډک وي او دغه انتخابات تر سره کیدو ته اجازه نه ورکوي خاله چې په دې برخه کې دغه خبرې ملنډي وورو
چې موږ دغه د حکومت نه غوښتنه لرو چې پارلماني انتخابات شفاف او دغه او د ملت د دې ځواب نخلاص
نوم عبدالغفار مظلومیار معاون حوزه عبدالعزیز اسلامی
خب شما به خاطر چی جمع شدید
ما به خاطر جمع شدیم که کمیسیون انتخابات بایومتریک شوه از زق ملت 27 تنظیم با حزب اسلامی ائتلاف کرده به رهبری قیادت انجینر صاحب حکمتیار
نوری صاحب همدار از دوی یوه اعلامیه هم صادره کړه البته قطعنامه وبخی په دغه قطعنامه کې دوی بیا هم تاکید کړی که چیرته غوښتنو ته مثبت ځواب نه ویل کیږي نو دغه اعتراضونه به د کابل وراخوا ټولو ولایتونو ته هم غځوي بل نوری صاحب
بله پرده صاحب له تاسو نه مننه بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود ملهم راسره عمل شوی دی مل صاحب خبرونه تخره غلاست
مننه شکر
تاسو د انتخاباتو پر پروسی انتقاد کړی دی او ویلی مو چې پر انتخاباتو پر کمیسیون البته چې دوی وای 9 میلیونه او تقریبا 1 لک کسانو نمونه لیکلی او په ډاټا پیس کې دغه رای ورکوونکو د شاملولو پروسه هم پیل کړی خو دغه شمیرې تاسو او دغه راز ګوندونه هم وای چې دوی سره نه دي شریک شوی ولې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تاسو سره نه شریکوي
دلوی به خو خدا په نامه زه فکر کوم چې اگر قام کمیسیون شریک کړي ټول سره شریک کړي او اگر قام دغه رقم چې دی وای نه یا 10 میلیونه
تاسو
په هغه شی باندې چې نن سیاسي ګوندونه اجماع کړی او اعتراض کوي دغه وختونه اعتراضات مونږه 2-3 کاله مخکې مطرح کړی تاسو مونږه مطبوعاتي لامی وګوري مرکی وګوري
مل صاحب زما پوښتنه داسې ده چې بلې زما پوښتنه داسې ده چې ځینې شک کوي چې ممکن دغه شمیرې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره 9 میلیونه او 1 لک کسانو نومونه ثبت کړي دي دا درست نه دي دقیق نه دي آیا تاسو مطمئن شوي یاست چې دومره کسانو نومونه لیکلي
د تخمین لوجه او له هغه تجارب چې موږ د تیر ټاکنو لرو او مشاهدات هم تکړه دار قام موږ ته د منلو وړ نه دي، اما دا چې موږ وکولې چې دا رد کړو او په مقابل کې باید نور ارقام موږ ولرو، موږ نظارت ولرو، موږ مشاهده ولرو او موږ د هغې په رڼا کې بل ارقام وړاندې کړو. داسې ارقام مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه متاسفه نه لري، ځکه موږ یو فراګیره نظارت دې پروسې نه درلودو. نو بنان موږ ردو یم ولې بدیل نه لرو، موږ نشو ویلی چې څومره ارقام دي، خو دا ارقام له هغه کم مشاهدونه چې موږ درلودو له مراکز نه او د تیرو ټاکنو تجربو پر اساس دا ارقام موږ ته
بله رازو دینن اعتراضونو د مظاهرو موضوع ته سیاسی ګوندونه غوښتنې لري، دوی وایي چې دوی سره ژمنې کیږي او خو ژمنې نه عملي کیږي، ولې داسې ژمنې ورسره کیږي چې هغه د تطبیق وړ نه دي؟ مثلا د بایومتریک خو ډېر یو پیچلې پروسه ده او اوس وخت هم ډېر کم دی.
ما مخکې درته ویلی چې دغه څه اصلاحاتي غوښتنې ټاکنو په بهیر کې ډېر پخوانه موږ په جدي ډول مطرح کولې، شاید موږ نه حمایت دڅوک اوس دوی اعتراض کې حمایت نه کړو. اوس لپاره د داسې اصلاحاتو غوښتو دا معنی ورکوي چې یا د ټاکنې وځنډول شي بل کال ته، او یا دا چې دا اعتراضاتو بڼه سیاسي ده او د تخنیکي ستونزې چې عملا موجود دي او واقعیت هم لري او د حکومت د غیر مسلکي برخود له وجې میان سره راغلی ده، دا به یو بهانه یي د سیاسي ګوندونو لپاره چې خپل اعتراضات ادامه ورکړي او غوښتنې مطرح کړي. زه فکر کوم سیاسي ګوندونو داسې احساس کوي چې دا پروسه کېدی شي په ناحه او په انحصار کې د کوم ګروپ یا کوم ډلو خاص واوسي او دوی به په حاشیه کې راځي، نو ځکه دوی اوس اعتراض کوي. دا اعتراضونه باید موقع سي وایي. سیاسي ګوندونه خو یو خصلت همداره چې په سیاسي معاملاتو په سټیج کې دوی باید اپډیټ وي. هغه وخت مدني ټولنې د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې د تناسبي سیستم غوښتونکي وو، هغه وخت دوی باید قوي ملاتړ کړی وای. پښتون هغه وخت کې اعتراضات شوي او په قانون کې دا منل شوی اوس به دا ستونزه نه وه.
مل صاحب ستاسو په نظر دا یو سیاسي بڼه لري
د دې مخکې لاړه او بیا راتله. هغه وخت دا سیاسي ګوندونه په دونه جدیت سره دا مسله تعقیب نه کړه. اوس د دې غوښتنو مطرح کېدل دا معنا ورکوي چې ټاکنې دې وځنډېږي بل کال ته، بیا نو دا اصلاحات کېدای شي پالیسي، او که ټاکنې سږ کال لپاره ولرو نو دا اصلاحات د تطبیق وړ متاسفانه نه دي.
بله مل صاحب ډېرې مننه، کور مو ودان. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو اوري او سم اکرام الله اکرام اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې له ازبکستانه د زرمی گاواټه برښنا د انتقال د پروژې کارونه پیل شوې دي. د برښنا شرکت وایان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د وارداتي برښنا لپاره په یو شمېر سیمو کې پایې هم لګول شوې، او که په وړاندې کوم امنیتي ستونزه پیدا نشو نو یا د پروژه به د 2019 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. د ښاغلي توحیدی په خبره د ازبکستان د زرمی گاواټه وارداتي برښنا به د کابل په ګډون ختیځو جنوب لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې وویشي. د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې افغانستان اوس مهال په سلو کې اتیا مصرفي برښنا د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي چې د دې ولایت د انګورو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د کندهار انګور په لوړه بیه هندوستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ته صادر شول، او همداشانې په کور دننه هم ښې بیې وې. ښاغلی سیدی وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د انګورو صادرات او لوړ قیمت د باغ لرونکو په اقتصادي وضعیت مثبت تاثیرات لري. د نوموړي په وینا هیله لري چې د روان کال تر پایه د کندهار د انګورو حاصلات 1,00,000 ټنو ته ورسیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1200 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پټرول په 5500 او یو لیټر ډیزل په 2,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 13 پوله، زر ایرانی تومن و افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1590 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سم و نړیواله موضوع اخلو. ملګری ملتونو د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې د جوړولو لپاره د سوریې په جګړه کې اغیز لرونکو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې خپل استازي ورولېږي. په داسې حال کې چې د سوریې د نوي اساسي قانون د جوړېدو لپاره هلې ځلې تیزې شوي، ایران وایي چې له سوریې څخه خپل پوځیان نه باسي. اسمت څاروان دلته په سټډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، لومړی د سوریې د نوي اساسي قانون په اړه د وروستیو انکشافاتو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی غواړي چې د امریکا او شپږو نورو هیوادونو استازي راتلونکې میاشت د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې پر سر خبرو ته ور وبولي. د ملګرو ملتو ویندوی پرون سه شنبه وویل چې خاص استازی سټیفن دی میستورا به د راتلونکي سپتمبر په 14مه په جنیوا کې د بریتانیا، مصر، فرانسې، جرمني، اردن، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو له جکپورو استازو سره وبینی. تاکل شوه ده چې شاخلای دی میستورا د روسیې، ترکیه او ایران له استازو سره هم د سپتمبر په 11مه او 12مه وبینی.
آیا د سوریې لپاره نوی اساسي قانون ملګری ملتونو د نورو هیوادونو سره ملګری ملتونو په اړه مشوره کړې او شریک کړې ده مسوده؟
د ملګری ملتو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا ته ماموریت سپارل شوی چې د سوریې د نوی اساسي قانون د مسودې د برابرولو لپاره یو کمیټه جوړه کړي. البته د کمیټې غړي به د سوریې حکومت او اپوزیسیون نوموي.
په سوریه کې د ایران پوځي حضور په کوم حد کې دی؟
په سوریه کې د ایران د سپای پاسداران انقلابي ځواک وسلې او زرګونه جنگي کسان لري چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. د ځواکونو د سوریه په وکلنه کورنۍ شخړه کې د اسد په ګټه په جګړه کې برخه اخیستې. همدارس ایران په زرګونو افغان، پاکستاني او عراقي ملیشه سوریه ته استولې چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وکړي. د سوریه په جنگ کې د ایران د سپای پاسداران د غړیو په شمول تر زرو زیات ایرانیان وژل شوي هم دي.
د ایران عکس العمل په دې برخه کې څه دی؟
د ایران په دې اړه چې تازه عکس العمل یې داره چې په دمشق کې البته د ایران د سفارت پوځي اتشه څرګند کړی دی. هغه ویلي چې د امریکا او اسرائیل غوښتنې سره سره به ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د ایراني خبری آژانسونو د راپورونو له مخې بریج جنرال عبدالقاسم علي نژاد پرون وویل چې په سوریه کې د ایراني سلاحکارانو موجودیت د تهران او دمشق د موافقه پر اساس دی. دی وایي چې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په ورستیونیو کې په دې اړه یو موافقه کړې وه او دغه موافقه پر اساس ایراني ځواکونه په او سلاحکاران البته د یاد کړي دي چې په سوریه کې د دې لپاره دي چې د سوریه د جنگي وسلو فابریکې بیرته ورغوي او د ماینونو په پاکولو کې مرسته وکړي.
بلې، ډېره مننه سارون صاحب.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو اوري. د سولې ولسی حرکت غړي نن د بغلان په پلخومري کې له دینی عالمانو سره غونډه لري. دوی وړمه ورځ بغلان ته رسېدلي او پرون هم ګڼو خلکو ورسره غونډه درلوده. د دې حرکت له غړي اویان بسم الله وطندوس سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده. وطندوس، لومړی بغلان ته د رسېدو او د جوړې شوې غونډې په اړه غږیږي.
تیره ورځ شاوخوا لس بجې موږ د بغلان مرکزي مسجد جامع ته راغلو. شاوخوا دوه زره کسانو زموږ لپاره چمتووالی نیولی و، غونډه یې نیولې وه. په غونډه کې زموږ ملاتړ وکړ. په غونډه کې د سولې پر ارزښت، د جګړې پر خطرونو زیانونو باندې وغږېدو. نن له خیره لسګونه دنیا عالمان راغونډېږي مرکز پلخومري کې. له هغوی سره غونډه لرو، هغوی سره پر لیاړو غږېږو چې سوله د اسلام له نظره، سوله د ټولنې له نظره، سوله زموږ لپاره څونه ګټوره ده، او تر څنګ دا چې هغوی به پر ټول بغلان غږېږي چې باید د سولې ملاتړ وکړي، راپاڅي، نور جګړې ته نه ووایي، او د وسلو او د جګړې د شکیل اړخونو څخه وغواړي چې نور جګړه بس وي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
ښاغلی وطن دوست، اوس وخت مو د ملګرو شمیر څومره دی؟ بغلان ته څنګه راغلی؟ فکر کوم ځینې ملګري مو ناروغان هم وو په لار کې.
څنګه صاحب، کسانو شمیر خو مو بیخي زیات وو. دا چې د لارې په اوږدو کې روغتیایي ستونزې وي، او بله دا چې ځینې داسې دښتې وي چې هلته بیا د خوراکي موادو نشتو، نو ځکه موږ د کابل څخه
پنځوسو کسانو حرکت وکړ چې پنځوش کسان یې په ډله کې پشلوڅې روانې تر بلخه پورې ځي. شپږ تنه ملګري مو ناروغان شوي وو. هغوی مو په دوشي ولسوالۍ کې روغتون ته ورسوله. یوه ورځ هلته بستر وه. وروسته هغې څخه رخصت شوه. د ادم خان په نوم یو سپین ږیری چې له غزني څخه زموږ راپیدا شوی دی، هغه د سالنګ پر غرونو باندې چوره شو. هغه مو روغتون ته یووړ چې درملنه وسي، عملیات یې وسي. خو هغه عملیات ځکه ونه کړ چې ډاکټر ورته وویل چې تاسو به یوه اونۍ زموږ سره پاته کېږئ او یوه میاشت استراحت کوئ. ده ورته وویل چې تر داسې درملنې او داسې روغتیا تېرم چې زما څخه د سولې کاروان دي، که ژوندی وم چې د سولې کاروان پای ته ورسېږي او سوله راشي، بیا به زه عملیات وکړم. څونه چې موږ ورته وویل، ملګرو زیات ورته وویل چې نه، ستاسو لپاره روغتیا مهمه ده، تاسو باید عملیات وکړئ. خو ده به وکړه. او وړمه شپه مو یو بل ملګری چې د پنځه څلوېښت هېوادونو تر منځ د سرو زرو میدان راوړی دی په بدني ښکلا کې، زمری زلان صاحب، هغه ناروغ شوی دی. تر اوسه پورې د بغلان په مرکزي روغتون کې پروت دی.
وطن دوست صاحب، وروستۍ پوښتنه دا چې بلخ ته به تاسو څه وخت خپل حرکت پیلوئ؟
نن له خیره همدلته پاتې یو، سبا له خیره هم موږ دلې په پولي خمري کې غونډې لرو. انشاءالله که ژوندي وو د جمعې په ورځ تسلیم نیول کېږي، بیا د بلخ په حرکت کوو.
د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله. او وطن دوستو،
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې، موږ هم تل ستاسو پیغامونه خپرو. او اوس به د څو تنو پیغامونه واورو. تاسو له پیغامونو.
الو، السلام علیکم. رحمت الله رحمت پکتیکانه سماج سوایما یما دا پیغام دی ترانسپورت وزارت ته د کابل. موږ در وته غزنی ته راځو. موټروانان هم ډېر غلطۍ په مټر کښې ناستې مسکا سپارلې دي. عربۍ موټروانان یې مسکې سپاره سو. دوه ګنټې درې ګنټې مټر کښې ناستې، بیا نفر پره کېږي. درواغ وایه، یو نفر کم، یو نفر کم، یو نفر کم. اخر په یو ګټېږي. یو مسافر چې پاتې شو، غریبان د کپسونه کښې ناست یو. او دې څاغه یې نه ده معلومه، کرایه یې نه ده معلومه. چا چې پنځه سوه یو، چې چا چې درې سوه یو، چې ترانسپورت وزارت ته وایه چې روره جان دا خو سم کړه.
ہلو، السلام علیکم. زه تکار سرباز د کندهار ولایت تصدر کوم. ما د ولسمشر محمد اشرف غني صدا غوښتنه زموږ صدا څو معاشې دي ګټ کړي، دوه دوه معاشې، دا درې معاشې چې بیا ګټ کړي. زموږ ماشینه نه دي را کړي. یو ځینو چې پخوانیانو ته ورکړه، زموږ ماشینه در اوسه به هم کړي دي. نو زموږ ماشینه دا پېژنانه باسي. نو که زموږ سره ښه کړي، دا زموږ ماشینه دي چا ته نه وکړي. وسلام. نو بادا چې زموږ ماشینه موږ ته را کړي.
ہلو، السلام علیکم. جغلان حسن خان غیرت پوچھا کہ لوگر لکھنے پر اس طرف سماج کی معاوضی کا آزادی رادو طول و مومین و مسلمانان و عوردوں کی و آو کرکون کو تسلامن و آیام آفاس لسلاما یہ مجد کوچان و مشکل دپا افغانستان کے پا ہر ساہا کے لو کوچان و سردیر ظلم و زیادہ کی جی نم ملاجی سوچی غا جاوری نیب و نیو وادی غا جاوری نیو حکمت غا جاوری ورورا نیو لس غا جاوری تلا کوچان کیا تا خارجیان نیو خو بیاده دا افغانستان و لسا و دا افغانستان حکمت دا افغانستان علوما نیو واسا را بند پچا پر ورمربوط کیا گیا دل افغانستان نو باسی نو کوچیانو سره ډېر ظلم زیاتی کېږي. په د افغانستان په هره ساحه کښې له کوچیانو سره د خپل حق نه ورکول کېږي. کوچیانو سره ظلم کېږي. د کوچیانو غږ څوک نه اوري، نه حکومت اوري، نه معاش اوري، نه ولس اوري. له کوچیانو سره ډېر ویر غوڅ ظلم روان ده. نو موږ دا هیله له هر چا نه لرو چې باید د کوچیانو حق ته متوجه شي، د کوچیانو حق حق وبولي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. دا ساسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور موادن پیغامونه تل راستوي او موږ هم هر مرو درته خبرو د خبرونه دوه مینه مې ته نږدې شوی وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خبرو خو اوس په افغانستان کې 12 بجې ان کې دن کې د رضوان مراد استډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي
په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمیر غړو او پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو په عکس العمل کې مظاهرې پیل کړې دي. د سولې ورسي حرکت نن د بغلان په پلخمري کې له دینی عالمانو سره غونډه کوي. د سولې د ولسي حرکت وان وطن دوست ویل چې وړمه ورځ بغلان ته رسیدلی خو په لارې ستونزې زیاتې وي او ګڼ ملګري یې دا مهال ناروغ دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنن ماسپخین دو بجې له آیرلند سره دوهمه یورسنۍ لوبه پیل کړي. دا لوبه د آیرلند په قربتوب په بلفاست ښار کې کیږي. تر دې مخکې افغانستان د دې سیریز لومړنۍ یورسنۍ لوبه ګټلې ده. د عراق صدر اعظم وی واشنگتن ته به یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران له لګول شویو بندیزونو د بغداد د معافولو په اړه خبرې وکړي. په دمشق کې د ایران پوځي آتشې ویلې دي. له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرائیل له وار وار غوښتنه سره سره به ایرانی ځواکونه بیا هم په سوریه کې پاتې وي. او د بشري حقونو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې د چچن مشر رمضان قدیروف ګواښونکې څرګندونې وغندي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود الله فی حماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي مواد پر ضد مبارزې سیمه ایز ستراتیژي تایید شو او اوس افغان حکومت د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. کلمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر اغزه وچه مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو درې نوي کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول. له نشي مواد سره د مبارزې معینیت بیان اسد الله یادګاری ازادي رډیو ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په 19 ولایتونو کې د اتاویا عملیاتو په ترڅ کې 93 کسان د نشي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور ونیول. له دوی سره په نیول شوي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، الکولي مشروبات، تخمر شوي کشمش او څه اندازه کیمیاوي مواد هم شامل دي. په نیول شوي کسانو کې 3 تنه د ملي پولیسو سرتیري او 2 کسان د ملي امنیت کارکونکو ول چې له قاچاق کونکو سره د مرستې په تور نیول شوي دي. د کندهار د هوایی ډګر سرحدي پولیسو تر 2 کیلوګرام زیات هیروئین نیولی چې له چای سره ګډ شوی بل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موهید ازادي رادیو ته ویل یو تن 2 کیلو او 55 ګرام هیروئین تقریبا 10 کیلوګرام شینچا کې ګډ کړي او په پام کې وچی د کندهار د هوایی ډګر لاري هند قاچاق کړي. کله چې چای د عدلي او قضایي مرکز په ځانګړي لابراتوار کې معاینه شو نو معلومه شو چې په چای کې هیروئین ګډ دي. په دې پیښه کې له نیول شوي کس څخه پوښتنې ګربیګنې روانې دي.
پخوا هم موږ دې ته ورته قضیې درلودې چې هیروئین به له جامو د نارینه له واسکټونو کاوبای پتونونو او دسمالونو سره ګډول او غوښتل به چې بهر ته انتقال کړي. وروستۍ طریقې همدا و چې په تور او شین چای کې هیروئین ګډ کړي او بهر ته قاچاق کړي.
دا یادونه ورده چې د روان شمسی کال د حمل د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه نیولې بیا د سرطان تر وروستۍ ورځې پورې د هوایی ډګرونو سرحدي پولیسو 106 کسان نیولې چې د افغانستان له هوایی ډګرونو څخه په بیلابیلو طریقو نشي مواد قاچاق کول. د میدان وردګو ولایت پولیسو څه اندازه نشي مواد کابل ته د قاچاق پر مهال ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندانۍ لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوی راغلی چې 3 کیلو هیروئین او 1 کیلو شیشه پولیسو هغه مهال ونیول چې په یو بس کې ځای پر ځای شوی او د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کیدل. موټر چلوونکی او ورسره همکار د قاچاق په تور نیول شوی او څیړنې دوام لري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشهیي موادو سره د مبارزې پولیسو څه د پاسه 70 کیلوګرامه نشهیي مواد کابل ته د قاچاقو پر مهال ونیول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنیو ته وویل له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ارغندې چوک کې 70 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي او د کابل یوه ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. دا یادونه ورده چې دوه کسان د دې موادو د قاچاق په تور نیول شوي او د څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د سیمه ییز ستراتیژي تایید کېدل.
په سیمه هیوادونه زموږ ډېر شان نه مني دا جنګ اول شروع کړی د مواد مخدر مسله د هغوی لخوا نه ده.
په هرات ولایت کې د موسیقي له لارې د محتاجینو درملنه. د اسلام له نظره له معتادینو سره د چلند په اړه د مولوي عطا الله فیضانی مرکه.
د معتاد پوښتنه ته هر مسلمان باید ورسي، په دې خاطر چې هغه وکولی شي په یو طریق له طرقونه هغه له دې اعتاد نه راوګرځوي.
د پخواني عسکري صاحب منصب خاطره به واورو چې وایي د نشې له امله له کاره ګوښه سوی دي. او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ولې غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تریاک لاخه دي، د بچیانو روزي را ګټي.
اوس خبرونه لومړی مطلب تر ځو. لنشي مواد سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي تایید شوی او اوس افغان حکومت د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. لنشي مواد سره د مبارزې وزارت ویان حنیف د نشر ازادي رادیو ته وویل تیر میاشت ویانا په غونډه کې ګډونوالو دولتونو دا ستراتیژي تایید کړه او په پام کې ده چې ډیر ژر به لاسلیک شي. کارپوهان د ناامنۍ او نشي موادو په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو رول خورا مهم ګڼي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان دی د افغانستان د واقعیتونو او امکاناتو پر رڼا کې جوړ شي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د سیمه ییز ستراتیژي طرحه چې یوه میاشت مخکې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د اتریش په پایتخت ویانا کې وړاندې شوې د نړیوالې ټولنې لخوا تایید شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي رادیو ته وویل په پام کې ده چې دا طرحه په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د ښاغلي دانشار په خبره دا مهال افغان حکومت د دې ستراتیژي پر عملي پلان باندې کار کوي.
دا ستراتیژي نهایی شوه او اوس د لاسلیک او عملی پلان پړاو کې ده. هیله لرو چې د دې ستراتیژي په نهایی کېدلو او عملی کېدلو سره به وکولی شو چې د سیمې هیوادونه له افغانستان څخه بهر ته د نشه یي موادو د قاچاق او له بهر څخه افغانستان ته د فریکرسرونو د راوړلو مخه ونیسو. موږ مخکې د تفاهم لیکونو له مخې له ګاونډیو هیوادونو سره کار کاوه. د ستراتیژي پر اوسنۍ طرحه باندې د کارپوهانو تر کچې بحث وشو او په ویانا کې نهایی شوه. موږ اوس د دې طرحې د لاسلیک او عملي پلان په پړاو کې یو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د ستراتیژي طرحه یوه میاشت مخکې د افغان دولت له لورې د 14 هیوادونو استازو ته چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ادارې استازو ته په ویانا کې وړاندې شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په خبره تر دې وړاندې افغانستان سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو د 2 اړخیزو او 3 اړخیزو هوکړ لیکونو په چوکاټ کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوله، خو تر دې وروسته به دا هڅې د یوې ستراتیژي په چوکاټ کې تنظیم کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مین ډاکټر ظفر باور لري چې ګاونډي هیوادونه د نشه یي موادو په ستونزه کې لویه ونډه لري، له امله یې باید عملي پلان داسې جوړ شي چې په هغه کې د دوی مسؤلیت هم مشخص سوی وي.
دا جنګ هغوی شروع کړی دا مواد مخدر مسله د هغوی لخوا نه ده. خو که خپل حکومت بیا هم دې دقیق کار وکړي او هغه ستراتیژي اطلاعه واقعا د عمل وړ وي، عملي شکل یې جوړ کړي، داسې جوړ کړي چې هغه عملي کېږي، نو بیا امکان شته.
افغان دولت وایي چې د هیروینو د تولید لپاره هر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد د گاونډي هیوادونو له لارې افغانستان ته کاچا کیږي. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې گاونډي هیوادونه باید افغانستان ته د کیمیاوي موادو د کاچاکو او ترانزیت په مخنیوي کې لازمه همکاري وکړي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو د سیمه ییز ستراتیژۍ د تایید کېدو په اړه راپور راوړوه. اوس هرات ولایت ځو او ګورو چې هلته څنګه د موسیقۍ له لارې د محتاجینو درملنه کیږي. په هرات ولایت کې د رواني ناروغیو ډاکټرانو د موسیقۍ په واسطه د محتاجینو درملنه پیل کړې ده. د دې ولایت اوسیدونکی قدیر فیضی هغه محتاج دی چې د موسیقۍ له لارې د نورو محتاجینو درملنه کوي. ارواپوهان د موسیقۍ په وسیله د محتاجینو علاج ګټوره لار بولي او زیاتوي چې د دې میتود له لارې محتاجین خوشحاله کیږي او فکری ثبات موندلی سي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د قدیر فیضی په نوم یو معتاد د تیر عمر په غم کې سوځي. هغه عمر چې څه د پاسه 14 کاله د احتیاط په منګولو کې بند او له نشې پرته د ژوند د نورو اړخونو سره هیڅ اړه نه درلوده. قدیر اوس د هرات ولایت د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې ډیری وخت په موسیقي بوخت دی. موسیقي له قدیر فیضی او نور معتادینو سره مرسته کړې چې نشه هیره او د روخانه راتلونکي ژوند په اړه فکر وکړي.
عمر خدمت می هم دردوی ممینجی
مغدل ته د خپل معتاد ملګرو په خدمت کې هله لرو چې ټول معتادین روغ شي. نشه یي مواد انسان له کاره باسي. کله چې څوک نشه یي مواد کاروي هیڅوک د انسان په سترګ نه ورته ګوري. اندا چې خپل ورور مور پلار او خځه هم په درنه سترګ نه ورته ګوري.
حتی برور پیار مدر زن بچه هیڅ کس ادم نه مومي.
قدیر فیضی په خپل غږ کې له موسیقي سره شیر زمزمه کوي او په دې شیر کې له خپل هاغو بیلارو ملګرو ګیله کوي چې دای د نشې تورې کندې ته ورغورځولې دی. فیضی د موسیقي په مرسته د دې مرکز ټول معتادین خوشاله ساتلي او هغوی ته د راتلونکي ژوند په اړه هیلې پیدا کړې دي. معتادین د قدیر فیضی پر شاوخوا راټول او اتنونه کوي. دوی اوس خپلې پخوانۍ غمجنې خاطرې هیرې کړي او د تیر تیارو ژوند په اړه د فکر کولو پر ځای ځانونه په موسیقۍ بوخت ساتي. د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې یو بل معتاد علي احمد وایي چې له قدیر فیضی او د ده له هنر سره یې غم لیرې کیږي.
موسیقی کاس مور از غم قصه مون از ما دور می
موسیقی می غم او اندیکنی را خلری کوي او خوشاله کیږم. زچی غم جن شم نو پورس کی یو یا دو زلی دلته د موسیقی اوریدو ترازم. کله چی د ورځې 2 بجې موسیقی واورم بیا تر شپې پوری آرام او خوشاله يم.
د درملنې په دې مرکز کې د موسیقي ترڅنګ شعر ویل هم یو تفریده. جاوید هغه معتاد چې خپل تیر تیار ژوند او له نشه یي موادو څخه کرکه په دې شعر کې بیان کړی ده.
منم مورفین و هم درمان و هم درد، دوای درد معتادان ولگرد. دوای درد من درمان ندارد، دوای بیتر از زندان ندارد. چنان من نشه می سازم خماران، تمام سینه ها را دود باران. امو شیری که دودم سیر خورده شده امچی شغال تیر خورده. دودستای سفید نازنینت پیش مردم کند مردانگی و غیرتت گم.
ل اکثر معتادینو سره د کورنۍ او ټولنې اړیکې پرې کیږي او یوازې نشه ملګری وي. خو قدیر اوس ډیر خوښ دی چې بیرته ټولنې او کورنۍ ته راګرځېدلی دی.
مواد مخدر به کار نه یې.
نشه یي مواد په درد نه خوري. پرې خودل یې یو بیل خوند لري. نشه یي مواد د انسان ژوند او حواس خرابوي. خپلوان یې لري ځینې
کوي.
د موسیقي لاري د درملنې میتود د درملنې له مرکزونو سره مرسته کوي چې په لګ لګښت سره د معتادینو علاج وکړي. په هرات ولایت کې رواني ډاکټر وحید نورزاد په دې باور دی چې موسیقي کولای شي معتادینو ته مثبت فکر ورکړي.
در روانشناسی یک از میتودهای یک از شیوه‌های
پارواپوهنه کې یو میتود دا دی چې د موسیقي لاري د معتادینو علاج کیږي. موږ هغه معتادینو ته چې د درملنې په حال کې وي او یا هغه کسانو ته چې پرواني ناروغي اختوي وایو چې موسیقي یوازنی سالم مصروفیت دی. همدا موسیقي ده چې د دوی په ذهنونو کې رواني ثبات او مثبت فکر رامنځته کوي.
که ځوانان په خپل ورځني ژوند کې تفریح ته ځای ورکړي، نو نه یوازې دا چې معتاد ځوانان به له نشو څخه خوندي پاتې شي، بلکې له هغو ځوانانو سره هم مرسته کوي چې لا تر اوسه په نشو نه دي عادت شوي.
مسکا هوتک وه چې په هرات ولایت کې د موسیقي له لارې د درملنې په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 1200 منځنۍ څپو خپریږي. اوس به وګورو چې د اسلام سپیڅلی دین له معتادینو سره د څه ډول چلند توصیه کوي. د افغانستان د نشي موادو په قانون کې معتاد ناروغ بلل سوی او له خلکو غوښتل سوی چې باید له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي. له بلې خوا د اسلام سپیڅلی دین هم له ناروغ سره د ښه چلند توصیه کوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي عطاءالله فیضانی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د اسلام له نظره باید له معتاد سره په عمومي ډول څه ډول چلند وسي.
په کار د سده خلک د داسې مریض سره چې هغه معتاد دی، دغه سره د ترحم او شفقت ته کار واخلي. ځکه سده کس اوس په څا کې لوېدلی، نو که چیرې یو سړی په څا کې لوېدلی وي او دی راونه باسي، نو خو ګناه ده. بالعموم د هر مریض لپاره حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلا نعود مریضا یو میل مزل لکه د مریض پوښتنې ته ورسه. دا د مریض پوښتنه په دې مانا یو خو د مریض تسلیت کېږي، بل دا هغه مریض سبه عیادت کوونکی ښې نظرې ورکوي، ښې مشورې ورکوي، که ډاکټر بورخی لیږي. جمله نه یو مریض هم د معتاد ده. صدقه مریض زیات د لاسې ته ضرورت لري، زیات تدوی ته ضرورت لري، او د معتاد پختنه ته هر مسلمان باید ورسی. په دې خاطر چې هغه وکول شي په یو طریق له طرقونه هغه د اعتیاد نه راوګرځوي، د ته د هیله ورکی او د احساس دی ورکی چې بیرته جوړیږي، ته بیرته رئیس شي، ته مامور شي، ته دکاندار شي.
کله چې موږ د معتادین ګورو ډیر کمزوري خلک دی، ډیر مظلوم خلک دی. د اسلام حکم د یو کمزوري سره د چلن پاړه څه دی؟
حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما، ته کومک کله خپل ورور سره که ظالم وي او که مظلوم وي. ظالم سره کومک دا ډول دی چې ظالم لاس بنسي له ظلم نه بیره ګرځي، او مظلوم هر مظلوم یادیږي، خصوصا دا معتاد له ده سره کومک پکار ده. دی له هغه بدو ملګرو نه باید راوګرځول سي، او دی په بعضو نورو کارونو په بعضو نورو چارو باندې بخت راسي.
ځینې خلک معتادین په بدو نومونه یادوي، لکه پوډري، هیروینی، چرسی او شرابي او داسې نور. په دې کې د اسلام حکم څه دی؟
دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر دی چې نیک نوم په یو چا باندې کېښودل شي او تل په دې نیک نوم هغه سړی یاد سي. ولا تلمزو بالالقاب، شریعت موږ ته وایي چې تاسو په لقبونو، خصوصا ناوړه او ناسمه لقبونو څوک مه یادوئ. خصوصا دا خلک چې مریضان دي، که څوک ورته وایي پوډري، چرسي، بنګي او شرابي، نو که دغه نوم په ده باندې پوخ سو، نو دا سړی په همدې کې پسه لټ ټینګیږي او وایي چې هسې مې هم نوم بد ده، نور زه بیا د سمې دنیا ته نه سم راتللی. او دا د انساني کرامت او له انساني شرافت نه دا بېخي لرې خبره ده.
داسې کورنۍ هم شته چې کله یې د کورنۍ کوم غړی معتاد شي، نو له کوره یې وشړي او اړیکې ورسره پرې کړي. په دې اړه اسلام څه وایي؟
د دې داسې مثال دی چې د خپل بدن یو غړی یې مریض شي، خامخا دغه تداوي کوي. که یې تداوي ونه کړله، ټول بدن ورسره اخته کېږي. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپله کور وشړي، د باندې څه ولاړ، هر بد نوم بیرته دې کور ته راګرځي. هغه نور هم چې پوډریان سول د دل لامله، نو دغه ګناه هم بیا د دې کورنۍ په غاړه باندې اوړي. نو کورنۍ ته پکار ده چې په کور کې دي، په یو ځانګړې کوټه کې منظم دي، پاملرنه ورته کوي، هر ورځ کالای وربدلي، هر ورځ پام پې کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي و جمعه ته ننوت، هغه شراب څکل. دلته صحابه دغه باره کې بد رد ویلې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، تاسو دغه په باره کې بد اورات مه وایست، دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. نو دلته هم پکار ده چې دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي.
ځینې معتادین په زور د احتیاط پرېښودلو ته خلک مجبوروي، دا کار د اسلام له نظره څنګه ده؟
د اسلام هم چې راغلی ده، په زور نه ده راغلی. د اسلام خوبایګانې خلکو ته بیان سوي دي، او د کفر مزمت بیان سوی. همدارنګه دغه معتاد ته هم باید هغه بد اغیزې د دې اعتیاد ورته بیان سي. الله پاک فرمایي چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره او په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم الصلاه والسلام ولیږي، او ته فقولا له قولا لینا، نرمه خبر ورته کوي. دا د نرمې خبرې تاثیر د توندې خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت، موعظه حسنه، په نرمه، په دلایسه یې نه هغه پوه کړی سي.
معتادین د ټولنې تر ټولو بیوزله او فقیره خلک دي، له دوی سره باید څه ډول مرستې وشي؟
لوی مرسته له دوی سره دا ده چې کوشش وکړي چې د پخه شیان د معتادینو تور کې دوی د جسمي قوت بیرته راپورته سي او راژوندي سي. دغه مسؤلیت په عموم کې دولت ته هم راجع کیږي. دوی تمام ورځ ګرځي، یو لس او غني نشي پیدا کولی. هغه صدقات او خیرات چې هغه تبرعات دي، هغه دوی ته باید ورکړل سي، نه هغه صدقات او خیرات چې هغه ملزومات دي لکه صدقه فطر او زکات.
ځینې معتادینو ښځه او بچیان یوازې پرېښي او هغوی ډېر بېوزله دي، حال دا چې هغوی معتادین نه دي. له دوی سره مرسته کول څومره مهم او اسلامي کار دی؟
هغه کورنۍ چې بې سرپرسته پاتې وي، خصوصا هغه کورنۍ چې دوی د کور مشر یا غړی معتاد سوی وي. ما حدیث السعی علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله او کالصائم الذی لا یفطر او کالقائم الذی لا یفطر. هغه څوک چې کومک کوي له مسکینانو سره او له کونډو سره، کونډې نه تنها هغه کونډې چې میړه یې مړ وي، هغه بېوزلې هم یادیږي چې میړه یې مثال د مړ په څیر وي لکه معتاد. نو څوک چې دوی سره مرسته کوي، مثال یې داسې چې یو مجاهد فی سبیل الله تل جهاد کوي، نه ستړی کیږي، او یو کس تل روزي نیسي، افطار نه کوي، او یا کس تل د تهجد کوي او له دې نه ستړی کیږي، نو ثواب یې دومره زیات ده. نو ټولنې ته خصوصا هغه نږدې اقارب ته په کار ده چې دوی په هغه کورنیو باندې پاملرنه وکړي، او د اسلامي وجیبه ده.
د اسلام له نظره له معتادینو سره د چلند په اړه مو له محمد ایاز ترنک سره د مولوي عطا الله فیضانی مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
او اوس به واورو چې یو عسکري سایمن صاحب څنګه په نشو وخت سوي دي. حمید الله چې حربي پونتون یې ویلي، اپخوانی سایمن صاحب دی وایي چې د نشي له امله له وظیفې څخه لیرې کړل سو. دا چې حمید الله څنګه او چیرې په نشو وخت سو او تر هغه وروسته له څه ډول کړاوونو سره مخ سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
ما حربي پونتون حربي 16 ویلی ده، به پس لیگان تو وقت فارغ سو جنگون داخلی شروع سو، به زی مهاجر سوم ایران ده. بیغم ملکی و بیگانه و دخپل انتریاکتی و یو محرک انرژی را کوله. بیغم وقتی دوم را چوک مهاجر بلد نه و خود ایرانه با بیادت کول، اقا با ما مصرفول ما با کار دوچند کول، ولی چیزی عملت نگابانم و کار بمیم کول، اقا با ما فراتر اولل. دست وقت سو چیزتیم اقا دوی با نرترل ما با کار نسوای کوای. مخکې لږ نه به مې کوی سوی کور ته پیسې را ولېږم، ولې په دې موادو څه اخته سوم چې دومره افغانستان ته م نه راتلم، کار مې صحیح نه سوی کوی. دلته څه وخت راغلم، یو نفر ته ویل چې زه شی در کوم چې هغه د تریاکو جای نیسي. بالاخره داسې ورځ راغله چې ما تریاکو مزه نه را کوله، اتي هغه پوډر مصرفول وظیفې کې چې بیرته جلب سوم، چې د پوسلو چې زه احتیاط لرم زی شران ته ورکړم. یو غوم شران کې چې خطرناک ځای مو بیا مرته پرې نه کړو، مارس کې ورکړم. یو افسر دی اردو مو ولې یو سرباز مې خبره ته غوږ نه نیول، په رخصتي راغلم. دته یو ورځ مال زم بل ورځ میاشت به نیم تیر کړ، بل میاشت څلور مو فکی مې راغله. زی چې هغه وظیفه مې درلوده، دوه ویزر مو د میاشت مو شخصي، ولې دی ورځ تیر اوسم چې خپل حق مې غوښته. د ورور ښځې مې زنګ وویل، پولیس ته پولیس راغله، بالاخره په وهلو یې زه بوتلم، دوه شپې مې بندي کړم. دا مې بدترین خاطره ده چې هېڅکله به مې له یاد ونه وسي. خو اولین تغییرات د ما ځوان کې راغی، اراده مې نه درلوده، ترنې مجبور سي تربور ته د لاس اوږدوم چې ماته یو څو روپۍ راکړه. رابط اجتماعی که اول ما غورونو می چه پا ما حساب کول سدای خیده ای غود دو سکرم چه اتا دیو خاص همیتی نرا کول. باور کولی اغا زری چه دیل مرمی نسرهای بچکی اغا درینیم کلو ده، ما اغا لزان سر نخص مال خیر پا مرمی دیوله گیگم، ولی ده بار نسمله اغا چلونه کلو نهی لاره می باید چه وحل وی عمر تعلیم تربیه سر وی زی پیویش پی که ده عمر تعلیم تربیه توب نپ ده مواد لپاره زی ماوین ده طولای ده سخیل اسو. ماش خوب می نبست که ده آخر ده میست به زی قرضدار و مومل بلچا باورو که چیزی دست جای و مت عمل تا آقا تختی چیز فکر کنم در نظامی اگه از طول و تاقونی لتختو جوردی ده تختی طول په چرو لګیدلو دی اوار په چرو ولې زه عمل کوم فقط فکر می دغه کول چې د مواد سره خمره تر ورسیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالاجان په خپل مځکه کې کوکنار کرلي او ډېر خوشحاله وي چې ډېرې پیسې بور جوړې کړي، خو کله چې له کوکنارو څخه تاریاک ټولوي او کور ته یې راوړي نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډېر پښېمانه کیږي. دا چې لالاجان د کوکنارو پر کښت ولې پښېمانه کیږي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر وسی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، زمکه کی څه شي کرې؟
تاریاک کرم.
تاریاک دی ورک شي، نوم دی ورک شي، ولی غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریاک لاخه دی د بچیانو روزی را ګټي.
زه هم زمکه لرم او هم سو واره تاریاک پکې چرلی دی، ولکه می یو کال هم کټه تری خوړلی، تل جیب پکې تاوانیم.
والی لجیب پا کتاوانی؟
دا یو نازولای بوته ده، کله گم تگه شو پس وج ده، که تاریاکی پاخه شول، او لک تیز بادو احل، هم دل خیو وطل.
ساخت باد خو هر دول کخت خرابوی، پاتشو دو بو خبره، آقا ده خپلا برمالرم.
ستا خبره سمده چی برمالره، و تو پویگی چی سکل وچکالی ده، او طول خلکو برمی وحلی دی، و با ورس پا ورس خکت ازی، او اکثر برمی اصلا او چی شوی دی.
نا و چیگی بیغام و اوسا تو مترم جوره کرده
دا که دی باده و چی دول جنجال خدای اوسا تلی نو نیخگران بیانو پیدا کیگی، که پا چو رزو که دی نیخگران پیدا نکرل طول خواره او پیسی دی و بو یوده.
خطراتا وای چه شی و کرم؟
غنم و کرا یو تی او یو دی زوی دی لوی کولای شی دی مزدوران و پیسی با هم در اسپا میگی، دومره ډیر او بو او منډی هم نغواړي. دا ډار بم نوی در سره چې حکومت به مات کی.
اشرف خان هغه نم دومره پیسې نه جوړوي، تاریخ لا خدي کله خیر سره حاصل می واخیستل نو د غنمو لاس چنده پیسې به را جوړی کی.
ته خو د تاریاکو اوسنو یو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي، د خواروی او مصرف ته حساب وکې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شفیقی پلاره څنګه شو؟ د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوې؟
څه مالا نصرالدین خو نه یم چې اوسې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي، که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوې؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
تو مجبه خبرې کوې، تاریخ خو هغه خلک ګرانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شفیقه لور مینن درېیم ورځ ده چې نا جوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلی وای ښه وو، د کال غله خو به مو درلودلی.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي، د خواروی او مصرف ته حساب وکې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شفیقې پلاره په څه چتونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوي، دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی، که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریخ خرڅ کړه چې د نجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس، چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاک ونه کرم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي، موږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.